داخلی نمی توانند آزادانه و مستقلانه فعالیت کنند و مجبورند که نشرات خود را طبق فرمایش و دستورالعمل طالبان تنظیم کنند.
درنو دوستانو ستړي مشه په روان یو سات کې ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې په کې به تاسو نن د راډیو په نړیوال ورځ په افغانستان کې د راډیو پر ځای دا چې څومره اوریدونکي لري په ځانګړې توګه ځوانان راډیو اوري نه اوري کمې خبرونه پکې اوري په دې به بحث کوي. خو مخکې لدی چې دغه بحث فريده سیال شروع کړي څو مهم خبرونه درته زه دراوروم. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. د ازادۍ راډیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ریپورت ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او همدارنګه د ترهګرۍ فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو او اقداماتو بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما مشر روزا اوتونبایو بعد راډیو د ورځې په مناسبت ویلي چې راډیو پرته د نړۍ تصور ګران دی. میرمن اوتونبایو وانند کلید راډیو او مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیرې و پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګانو خبرونې محدودې شوې. ګڼو راډیوي خبریالانو د نورو ژورنالیستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی نشي کولای د خپل هیواد رښتینی غږ واوسي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي دي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې خبریا د وزارت ویاند وبخی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا و خبرونه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ځوان فکر پروګرام همدا شیبه د ازادي راډیو په 12/6/19 چپی سربیره د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلی او اوریدلی شئ. نن دا چې د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده، د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې محدودې شوې دي. ګڼو راډیو خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر باندې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی اوس مال نشي کولی چې د هیواد رښتینی غږ پورته کړي. د ټولنې د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتنه ده چې پر ټولو رسنیو په تیره بیا پر راډیوګانو بندیزونه لري کړي. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال باندې 438 راډیوي چینلونه فعال و چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته 50% د راډیوګانې تړل شوې دي. راډیو په افغانستان کې د نومري ځل لپاره په 1980 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل راډیو په نوم د کابل د دمزنګ سیمې ته څیرمه په یو ودانۍ کې خپلې خبرونې پیل کړې دي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د راډیو د تاریخ، دا چې افغانستان کې څومره ځوانان او څومره عمر لرونکي کسان راډیو اوري، ولې باید راډیو واورو، او دا چې راډیو ته لاسرسی په افغانستان کې اوس مهال څومره ضرور او څومره اسانه ده، په دې خبرې کوو. همدارنګه نن چې کوم خبریالان را سره په پروګرام کې مېلمانه دي، دوی یو وخت نه یو وخت په راډیو کې کار کړی دی، له دوی به د دوی تجربو په اړه باندې او دا چې په راډیو کې پروګرام څنګه تولیدېږي، کومې ستونزې لري، کار یې ساده ده یا اسانه یا سخت ده، په دې بل له دوی پوښتو. د دوی تجربې به هم ورنه اورو. دا چې تاسې په راډیو کې کمې خپرونې اوري، ستاسې په ژوند یې څومره اغېز کړی دی، څومره ستاسې ژوند ورسره ښه شوی دی، دا بل تاسې اوریدونکو هم واورو. تاسې هم راته کولای شئ چې زنګ وکړئ. د خپرونې مېلمانه به نوموړی تاسې ته معرفي کوم. نن سره په بحث کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی، د ازادي راډیو پخانی خبریال حمیده عثمان په پاکستان کې افغان خبریال عزت الله سلیمی په کابل کې د کلی راډیو خبریال تاج ولی غورزنګ او په پکتیا کې د ګردیز راډیو خبریال او د نشراتو مدیر عبدالرشید جلالزی دوی سره په خبرونه کې د اوریدونکو تاسیم کولای شي زموږ سټوډیو ته په 00 2 2 1 4 5 1 د شمیره باندې زنګ ووهی کې چیرې تاسو غواړئ چې موږ مو ټلیفون وکړو نو کړو مصرف تر باندې رانه شي یو لند مس کال هم د شمیره تور کړی نور په تمه شي موږ درته له سټډیو نه بیرته زنګ وو په خبرونه کې کامل مان را سره وصل وی او دوی را سره وی ور وشو ملمنو تاو ل دوی به واورو چې فکر کوم چې اغلی عثمان را سره په خبرونه کې وصل ده اغلی عثمان تاسو په پیل کې سټډی مشه په خیر راغلی ل تاسو ورو تاسو په ازادي راډیو کې په کار کړی دی په ټوله کې په پیل کې راته دا وای چې په راډیو کې کار کول د مایکروفون تر شا کې نسل اغه د ازادي راډیو په څیر باندې یو راډیو کې د یو خبرونه تولید یا د خبرونو پریزنت کول تاسو ورسره سنځون کار ده
د لوی خدای په نامه په سر کې زه خپل سلامونه د راډیو د ازادي راډیو درنو همکارانو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د رادیو نړیواله ورځ په مناسبت ټول اوریدونکو او د دې رادیو مخصوصا د دې رادیو کارکونکو ته مبارکي وایم او د دې بریالي ټګونه غواړم لکه څنګه چې تاسو وویلې په رادیو کې کار کول هماغومره خای چې ستونزمن وي لکه څنګه چې په تلویزیون کې خو دا په سر کې په رادیو کې کار کول هغه کوم لازم جرأت چې په تلویزیون کې لازم ده هغه په رادیو کې هم ضروری ده ولی زه فکر کوم خپل مسلکي توب د خبریال مسلکي توب د خبریال فصاحت او بلاغت دا هر څه په رادیو کې ما غوښ نه مهم ده لکه څنګه چې په تلویزیون کې او تاسو ویل چې څنګه ستونزمن کار ما په خپل د خپل کار سره ډیره مینه درلوده او هغه کومه پالیسی چې د ازادۍ رادیو او هغه د جرأت ما تر کول چې زه په ازادۍ رادیو کې خبرونه جوړ کما خبر پروګرامونه وړاندې کما او د مایک د تاسید لاندې لاړه نشم لکه څنګه چې یو تی دات خبریالان متاسفانه یا د تجربې د نلارولو لامل یا دا چې دا غوې وکړ نو یو نو د مایک تر تاسید لاندې بدله په سر کې البته دا هغه لومړني مراحل دي چې سړی پر رادیو کې کار کوي ولی وروسته خپل ستونزې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې مخصوصا ښځو ته په رسنیو کې کار کول ذاتن یو ستونزمن کار او بل دا چې موږ په هغه شرایطو کې کار کولو التا زورواکان و په افغانستان کې چې واقعا التا د غستین زرا منځ کې دي قومندان سالاری و یا جنگ سالاران و د حکومت ختمه شي چې ازادي رادیو درلوده یو ډیر توپیر درلوده له نور رسنیو سره په سر کې یو مسله فکر کوم هغه توپیرونه کولای شو د څه وش میرو چې د ازادي رادیو لایف پروګرامونه یا کوم هغه لایف راپورونه چې موږ وړاندې کول هغه ډیر ستونزمن و ځکه چې د ژوندۍ باندې صحنې نه وړاندې کول مثلا کومه چاودنه به وشوه یا کومه حمله به وشوه نو هلته به مخصوصا چې خبریالان نجونې او ښځې بتلې نو هغوی ته ډېره ستونزه وه په افغاني ټولنه کې خوځو
تکار کوله سه
مشکلات
اغلی اسمان د ستونزو ته به بیرته زه راوګرځم ځکه چې په لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په افغاني ټولنه کې د ستونزمند چې یو خزینه خبریاله صحیته لاړ شي او کار وکړي لکه تاسو یو وړاندې په دې اړه ډیره ورما په دې اړه مور سره هغه تجربه شریکه کړي چې تاسو صحیته تللی استه یو کار مو کړي ولا غیزمو راپور کړي دا چې څه تجربه لري او څه خاطري لري دا غي وخت نه هغه به واخلو او به دې سبا تاسو ته راشم مخکې دنه چې په افغانستان کې د خبریالانو ستونزو ده تم شو او دا چې اوس مال اطلاعاتو ته لاسرسی څومره محدود شوی او څومره رسنۍ په ځانګړې توګه راډیوګانې بندې شوي چې لرو پرتو سیمو کې ورته د خلکو لاسرسی اسانه ده. تاسې راته ووایئ د خپلو تجربو نه د خپلو خاطرو نه د ژورنالیزم په ډګر کې مو کار حتمن د راډیو نه پیل کړی و.
سلامونه تاسو ته تاسو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. بالکل ما خپل د لومړي ځل لپاره ژورنالیستیکي کارونه د راډیو نه پیل کړل. د ژورنالیزم د لومړي ټولګي محصلوم چې راته په راډیو کې د کار زمینه مساعده شوه هغه مهال ما د آینه مطبوعاتي مرکز په نامه یو بنسټ و په چې دغه چتر لاندې څو نورو رسنیو هم کار کوو. هلته یو راډیو وه د راډیو دریا په نامه. نو هلته ما خپل هغه لومړني کارونه پیل کړل. هغې نه وروسته بیا کابل اونیزه ته لاړم. بیا موږ خپله یوه اونیزه جوړه کړه د هغه مدیر مسؤول پاتې شوم. په همدې ډول فعال پاتې شو د ژورنالیزم په ډګر کې. خو پیل د راډیو څخه و بالکل. او جالبه خاطره هم دا ده چې زه د لومړي ټولګي محصل وم او کله مې چې خپرونه جوړول او د خپرونې مسؤلیت راته راکړ په دې نه پوهېدم چې خپرونه څنګه جوړیږي، څنګه پروډیوسر مسؤلیت څه دی، خبرونه څنګه باید ولیکل شي او ان تر دې چې بیا مایک شاته چې کینې مخکې عثمان خو خپلې تجربې وویل. هغه لومړۍ تجربې ډېرې جالبې وي. هغه محیط د سټډیو، محیط د کار، هغه دواړه خونې چې په سټډیو کې دي، هغه ټوله فضا د خبریال باندې تاثیر کوي. په همدې خاطر هغه لومړۍ تجربې تل جالبې تجربې وي. او ما هغه تقریبا دوه کاله د غریدو سره همکار پاتې شو. نو هغه اوله تجربه مې چې د آخر تجربې سره مقایسه کوله هېڅ د مقایسې وړ نه و.
دا رادیوګانو کې به عبیدی صاحب یو نیم وخت چې دا ژورنالستان تلل د دې لپاره چې راډیو کې کار وکړي، ځکه راډیو خو ټول غږ ده. بیا به هغوی نه یو امتحان اخیستلو د غږ، یو متن به یې ورکول چې دا ثبت کړي، بیا به هغه اورېدلو هغه ایډیټرانو یا کوم کسان چې مسؤول وه. زما په یاد چې بیا کله به چې هغه راډیو نه چا استعفا ورکوله یا تللو به نو هغه ایډیټر به عموماً ورته هغه د پیل د ورځې غږ پلی کول، ویل چې دا د اوله ورځ وه، او کله به چې تلل د هغې ورځ راپور یا کوم خبر به یې ورته پلی کړو چې دا د آخره ورځ. تاسې کله تاسې سره شوي دي؟
او بالکل، کله چې کابل اونیزه ته لاړم بیا د راډیو مشر هغه وخت مونږ استاد چې بیا وروسته امام کار شو کابل پانتون کې استاد نوربخش، هغه به ما اوستل پلی کول راته ویل چې د اول ورځې او د آخر ورځې توپیر ته خپله راته وایي څنګه توپیر راغلی. زه فکر کوم دغه راډیو ته په مجموع کې ړنده رسنۍ وایي، په دې مانا چې تصویر پکې نشته. او کله چې خبریال یا خبریال د مایک تر شا کینی د ده په آواز کې او د ده په دغه کلماتو پیدا کولو کې باید دونه قوت پروت وي چې لیدون اوریدونکی کله چې د ده آواز اوري د ذهن کې باید هغه وضعیت ترسیم کړي. یعنی دوغونه د کلماتو سره باید د خبریال آشنا اوسي او د کلماتو سره باید بلد اوسي چې څنګه کلمات وکاروي او څنګه یو صحنه تصویر کړي او اوریدونکي ته داسې یو حس ورکړي چې هغه صحنه کې شتون لري. زه فکر کوم دا تر ټولو سخت کار دی، ځکه چې تلویزیون خو عملا تصویر لرو، تصویر خپله خبرې کوي. خو په راډیو کې باید موږ داسې تصویر وړاندې کړو اوریدونکي ته چې هغه تصویر د په ذهن کې خلق شي. او دا زه فکر کوم سخت کار دی. یعنی د تلویزیون د چې په وازه خبریال لذی او هغه وضعیت تشریح کوي، د غینا د راډیو کار د تصویر د توي د رامنځته کولو لپاره یعنی سخت کار دی. او دغه ورتیا باید خبریال ولري چې دغه د اوریدونکو په ذهن کې دغه د موضوع پکل خبره کوي هغه تصویر
خلکو ته وړاندې کړي. مننه عبیدی صاحب کور ودان تاسو بیرته راګرځم ژوندی اوسئ. وربشو زموږ بل ملمه هم موږ سره وصل ده تاجولي غورزنګ د په کابل کې د کلید راډیو خبریال ده. غورزنګ صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. لتاس یو رما په افغانستان کې اوس مال چې نړۍ پرمختګ کړی دی او د ټکنالوژي په برخه کې خلک د راډیو په ځای باندې ټلویزیون لري، که څنګه په افغانستان کې برېښنا ډېره نه ده خو بیا هم لکه چې ټلویزیون راغلی یا نور سوشل میډیا راغلی خلکو ورته لاسرسی ښه شوی دی. تاسو چې په راډیو کې کار کوي څه فکر کوي؟ څومره اسانه ده چې خلک راډیو واوري او د دې دا امکانات هم شته برابر دي چې خلک په لرو پرتو سیمو کې راډیو واوري یا په ښارونو کې واوري؟
اول خو تاسو سلام بیا درنو مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. خبره دغه ده چې راډیو نه یوازې افغانستان بلکې په نړۍ کې په رسنیو په منځ کې لا هم د بحث یو ډېر مهم ټکی دی، یا د متن یو هغه ټکی دی چې لا هم ډېر بحث پکې کېږي. خبر دغه ده چې نه یوازې افغانستان بلکې ډېر هغه هیوادونه چې هغلته د انرژي کمښت وي، لکه په ځانګړي ډول تاسو د برېښنا یادونه وکړه، یا په هغو هیوادونو کې چې ورځپاڼې ډېرې مروجې نه دي یا خلکو کې د ورځپاڼې لوستل ډېر عام نه دي، یا هغو هیوادونو کې چې انټرنیټ په لوړې بیه دي یا ډېری خلکو ورته لاسرسی نه لري، لا هم په هغو هیوادونو کې راډیو یو تر ټولو اسانه او ارزانه رسنۍ ده چې خلکو ته پر وخت معلومات رسوي. په افغانستان غونډې هیواد کې که تاسو وګورئ چې سیاسي مسایل، امنیتي مسایل، اقتصادي مسایل، ګڼ ټولنیز مسایل هر ورځ لا خو ډب نه خالي نه وي، دغلته لا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک راډیو اوري. حتی په لرو پرتو سیمو کې څه چې په لویو ښارونو کې خلک اوري، اوس دغه د راډیو اورېدلو سیستم هم راسره بدل شوی دی. زه چې خپل یو خبریال یم، نن هم ما پرې باندې یو رپورټ لیکم، راډیو په وخت په تیرېدو سره خپل هغه اړخونه هم را سره بدل کړي، هغه ځانګړنې هم را سره بدل کړي. مثلا مان یو ځای ولوستل چې کله په پېښور کې په 1915 کال کې په غالب ګمان چې کله راډیو جوړه شوه، نو هلته ډېری خلکو راډیوګان نه لرلې. بیا هغه وخت د ایټالوي مارکونی چې چا د راډیو جوړه کړې وه، د بیا شاوخوا شل راډیوګانې پېښور ته رالېږلې وې، او دا راډیوګانې په بېلابېلو سیمو کې مشال شوی خلکو ورتل دغه بیا ورتل. خو بیا ورسره ورسره چې راډیوګان ډیر شوي، خلکو واخه سیر سړي په کور کې راډیو لرله. خو اوس کورو کې څه چې هر سړي سره چې په جیب کې ټلیفون شته راډیو هم ورسره شته، هر سړي چې موټر لري په موټر کې راډیو هم ورسره شته. اوس دغه راډیو ورېدلو په اصطلاح د اورېدلو ځایونه یا مکان او زمان ترمنځ هم توپیر راغلی دی. په افغانستان کې ډېری خلک اوس رسنۍ په موټر کې اوري، ډېری خلک د کار پر مهال اوري، کروندګر د کار پر مهال اوري. یعنی دا په دې معنی چې موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې کله چې ټلویزیون راغلی یا کله چې انټرنیټ ته خلکو لاسرسی پیدا کړی، راډیو اورېدونکي د لاسه ورکړي دي، بلکې داسې نه ده. ما هم د نن د رپورټ پر مهال یو کس سره خبرې کولې چې ویل د شاوخوا له 500 کلونو راهیسې راډیو اوري. دا ویل چې که څنګه په افغانستان کې ټلویزیون راغی، په افغانستان کې ګڼې نور مسایل راغلل، انټرنیټ راغی، خو د راډیو مینه نشي پرې ماتولی، ځکه چې راډیو د داسې ملګری دی چې په هر ځای کې ورسره دی. ځکه زموږ په افغانستان کې ډېری خلک چې بزګران دي، په کروندو کې کار کوي، ډېری خلک مو چې په اصطلاح لا د صنعت پر ځای لا چې مونږه رسنۍ نه و ماډرن حالت ورته وایو، هغه ته نه درېږي. نو ډېرې خلک کروندګر دي یا کمالداران دي، د کار تر مهال ډېر ځله د انټرنیټ پر ځای، د ټلویزیون پر ځای، د ورځپاڼې پر ځای راډیو استعمالوي. زه په دې روسیې کې د افغانستان یو ډېر لارې پرتې سیمه ته لاړم، نو هغلته په غره کې یو مخبل یو شپون ولید چې د سره یو راډیو ورسره و. نو ما لپاره جالبه ده چې ما ورتل چې څه کوي او څه نه اوري، په ډېرو مسایلو باندې پوه وو. یلکه دغه و چې د راډیو ته لاسرسی لره. یعنی زه دا ویلی شم چې په افغانستان غونډې هیواد کې چې ورځپاڼې پکې ډېرې مروجې نه دي، خلکو ورځپاڼو ته لاسرسی نه لري، یا ورځپاڼې هغه ډول بازار نه لري لکه په نورې نړۍ کې، یا همداسې ټلویزیون لا هم ډېر خلک راډیو استعمالوي. د دې لپاره چې راډیو یو اسانه دی او بل ارزانه دی، او بل په هر ځای کې دوی سره ډېر په مناسب وخت کې ښه معلومات ورته رسوي. خو یو ټکی دا چې په دایو ټکی باندې باید بحث وکړم چې په افغانستان کې یوازې په ګوتو په شمېر داسې راډیوګان شته چې هغه څه وړاندې کوي، هغه څه وایي چې په اصطلاح هغه مسلکي ټکو ته یا مسلکي معیارونو ته ډېر نږدې وي. خو ډېرې داسې رسنۍ هم شته په افغانستان کې راډیوګانې چې په سیمه ییزه کچه چې هغه ځله دغو معیارونو ته پام نه کوي، ډېر ځله خبریال مخکې تر دې چې څه ووایي د سره د ویلو لپاره هېڅ هم نه وي، بس یوازې یو ساعت پوره کوي یا نیم ساعت پوره کوي چې تر څو د خبرونه ډکه کړي. خو زما له نظره زما هغه کومه تجربه چې دی هغه ده چې په افغانستان کې زه چې لا هم د خلکو سره خبرې کوم ورسره غږېږم، ډېرې شمېر خلک راډیو اوري. ځکه تاسو خپل وړاندې یادونه وکړه چې په کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې چې موږ د برېښنا دعوه کوو، لا هم برېښنا نشته. خلک د ورځنیو معلوماتو لپاره، د ورځنیو چارو د خبرتیاو لپاره راډیو اوري. تاسو به نن هم د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ څرګندونې اورېدلې وي. د روزا تنبایه چې ویلې چې په افغانستان کې لا هم 80% خلک راډیو اوري او راډیو پرته فکر وکړي چې جهان او افغانستان له معلوماتو خالي دي.
مننه کور ودان غرزنګ سپ تاسو بیر سره وګرځم. جلال زئی سپ هم سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. جلال زئی سپ تاسو مستړی مو شي، لکه څنګه چې غرزنګ سپ یادونه وکړه، اوس مال په افغانستان کې د نورو رسنیو پرتله باندې په ځنګړي توګه په لرو پروتو سیمو کې راډیو امر ځانه د ماسانه ده هم دا چې د بل کار مخه نه نیسي، یعنی پاینی وخت کې د راډیو اوریدو سره موږ بل هر کار کولای شو. تاسو چې په ګردیز کې فعالیت کوئ، هلته کار کوئ، او په تیر جمهوری نظام کې هم ډېر راډیوګانې فعالیت درلود، اوس مال تاسو چې کوم څه خپروئ، کومه محتوا چې خپروئ، کوم پروګرامونه چې چمتو کوئ، څومره کولای شئ د خلکو په ژوند اغیز وکړي، او تاسو خپل په راډیو کې څه خپروئ، کوم مطالب ډېر لري، کومې خپرونې ډېر تولیدوئ؟
تشکر. سلام مجرد به شما بونسیار و مهمانان عزیز. روز جهانی رادیو را هم از قلب تبریک میگم به همه شنونده و همکاران شما. واقعا رادیو هم تا اکنون از روزی که به نشرات آغاز شده علاقمندان خاص خود داشته است. ولایت پکتیا هم یکی از ولایت‌هایی است که ولسوالی‌های بیشتر داره و همچنان مردم ولسوالی‌ها به برق دسترسی لازم ندارن و مردم زیاد کوشش میکنن معلومات از طریق رادیو به دست بیارن. خوشبختانه در ولایت پکتیا رسانه فعال هستند و به فعالیت خود ادامه دادن. جز دو سه رادیویی که مسدود شد، بسته شد، با مشکلات اقتصادی روبرو بودن، بقیه رسانه ها فعال هستند و همچنان برنامه های خود نشر میکنند. در ولایت پکتیا اکنون رسانه ها برنامه های آموزشی، اسلامی، ادبی، برنامه هایی که به نفع اجتماع باشه، به نفع مردم باشه، برنامه های تعلیمی باشه نشر میکنند و همیشه حمایت مردم در از رسانه های صوتی بوده است. اما یک چیزی که متاسفانه من بایدی را یادوار شوم بگم، ممکن در تمام افغانستان موضوع باشه که مسئولین دولتی تا حد همراه رسانه های محلی همکار نیستند. به دلیلی که تعدادی از مسئولین قسم فکر میکنند اگر موضوع را همراه رسانه های ملی شریک بکنیم شاید شنونده و بیننده بیشتر داشته باشد. اما وقتی اگر گپ از موضوع می و نشر موضوعات می، باز تعدادی از مردم یا از مسئولین قسم فکر میکنند که شاید این موضوع را اگر ما نشر کنیم شنونده کمتر دارد.
جلال زیست اجازه را کلی دلتی بلا پختنه وکرم پامدخی ستونزه که لکتم شو تاس یادوانه وکره چی کمی به حلی رسانی چی دی دوی تا دیر ارزخت نور که ولی کی بیا کم کار کون که چی لدوی سر کار کهی که چارواکی هم کاری نکی تاس سر کم خبریالان چی تاس سر کار کهی یا غوی چی پا دی برخه کی تاس سر هم کاری که اخبارونی تولیدهی د دوی مالی امکانات بیا څنګه دي؟ چیرې تاسو چارواکي معلومات نه درکوي؟ ځایي خلک در سره څنګه برخورد کوي؟ آیا هغوی هم په تاسو ډیر باور نه کوي، وایي چې باید ملي رسنیو سره مطالب شریک شي که نه هغوی هم کار دي؟ او که چیرې دغه دواړه طرفونه همکاري نه کوي مالی امکانات لکه مه کوئ؟
بله، ما یک موضوعی که در روزهای قبل خوشبختانه در ولایت پکتیا از سوی مسئولین دولتی انجام شد و تصمیم گرفته شد که هر رسانه‌ای که مثلا به خاطر تهیه راپور و گزارش همراه مسئولین به ولسوالی ها سفر میکنه بخش مالی از او را حمایه میکنند. مثلا یا امکانات موتر برشان مساعد میکنه و یا هم امو مصرفی که از یک ولسوالی تا دیگه ولسوالی، از مرکز تا ولسوالی میشه او را گفتند که ما در نظر میگیریم و امو را پرداخت میکنیم. این موضوع خیلی خوب است و اقدام نیک است که ما به فال نیک میگیریم. و این کار انشاءالله که نتیجه هم میده. و موضوع حمایت رسانه ها در بخش مالی زیادتر از اعلانات تجارتی است. در هر ولایت تجارایی که در بخش بازاریابی کار میکنن اعلانات آنها میشه و در پهلوی از او بعض موسسات پروژه های پولیو مثلا دارن یا پروژه های دیگه که قبلا هم وجود داشت و برنامه ها اگر از طریق موسسات برای رسانه ها سپرده میشه و در بدل از او برشان پول داده میشه و همچنان تعداد از شبکه های مخابراتی و بعض شرکت های دیگه همین اعلانات که نشر میکنن در بخش مالی حمایت میشه. ممکن در دوران جمهوریت بعضی از رسانه بود که از سوی نهادها جور شده بود یا هم مثلا بوی مصرف حزبها جور شده بود و رسانه در اون وقت حمایت مالی می شدن، اما اکنون اون موضوع ختم است. اما زیادتر رسانه که حمایت مالی می شه از اعلانات تجارتی هستن.
مدن کور ودن کلندو که دام را تزواب کردی چه پی او محلی رادیو کی یا دا پکم رادیو کی چه تاسی کار کوی گردیز رادیو کی چو کار کون کی ای عموماً؟
بله روزی سر گردیز که بیشتر نشرات داشت و 15 نفر مصروف کار هستند و فعالیت میکنند. خوشبختانه بودیم که نسبت بعض مشکلات اقتصادی اما ادامه کار خود ما توقف نکردیم و کوشش کردیم که رسانه رو فعال نگه داشته باشیم.
کم خزینه خبریالم در سرشته که کتون لاری ندی جلال سیسی؟
نه خیر تمام کارمندها زکو هستند و از طبقه اونا از کارمند وجود نداره.
بدن کور و دن جلال زای سپچراغ لخبرونه که در سر گدون وکلو جونده واسه اوسه مرزو یو اوریدون که در سر پکر خده دوی برا وخلو. سلام ستری مشه نو مراتا وخلی دکم زی مالی کنی ولی
سلامونه بردی خیر
ستړی مې احمدی صاحب د بغلان مدنه کور ودان چې زنګ دی وهلې دی نن د رادیو نړیوال ورځ ده. لتاسی ورو چې تاسو په سیمه کې کوم رادیو ډیر اوري او څه ورنه کوم پروګرام ورنه داسې اوریدلې دی چې تاسو په ژوند دی مثبت اغیز کړی وي؟
مننه خوشاله وسی ګل په دریواله من منو ته سلامونه وایم. خوشاله وسی کې پر دې سیال کور نو رسنی خو ډیر مهمه دي یعنی په دې خپل باندې پر دې کور موږ دائم رسنی ټول تعقیب وکړو چې بکر کوجه موږ چې اوس تر زده کوی اوس واورو وطن لا والا یا نور ملکو کې څه مشکلاتونه دي څه دي کار نه دي نو رسنی تاسو دې نور مجلو په اړه خبرو پکلو ویلې دوستانو ویلې مېمنو سره ویلې نو وخت راډو یو ښه من بده یعنی چې پکر کوي چې هر وخت سره یار دي کې اورېدل شي یعنی چې پکر کوي چې هغه ریکنا بار کې اتا شان هم نه پرې دي یو سره کوي چې 10 روپے اره پالتي ورته واخلې تقریبا هغه استفاده کوي نو خوشبختي ده چې په پردې شال خور افغانستان کې اوس دغه 2.5 کلو کې د رسنۍ شتون موږ تعقیبو یعنی چې پکر کوي چې هغه موږ په ویل لپاره یعنی رسنۍ تل پر نه ده یعنی رسنۍ نه باید مخ کې ورې یو څومره زده کوتي یعنی وطن پاک لبانې کلتور پاک لبانې نو عمر پاک لبانې
کوشش وکړو تاسو په باور باندې داسې پروګرامونه هم د اوس رادیوګانې خبري چې عام خلک ورنی او څه زده کوي؟
بله سه بیانه ما دا ویلی کنه دوستانو میره جمهوریت وقتی منه دسی پکر گر پریجه شال خور چه یو تعداد رسانی وی وقت در غرمی اتا جاناناتو دا غطب کلتو دا بیدیر توجه کوله نه یو تعداد رسانی وی چه دسی آباس ورز بچه رگر یعنی تقریبا یو چاپ زنگوه یا مرمن یا جونو یعنی خود بیر سی پخوی سی پخوری دقا چه آباس خبری وی نو منتا ما مقصد در شاید چه افغانستان خلق تا سی بیتر مالی میگی یه دوم را پوهاوی نمیری دا رسانی که کوشش تو کیده چه خلق آگایی ور کی یا پوانه آم پوانه ور کی نو تا با دوم تا سی پیواقی که ساغیز ور یعنی من با اصلاحات پیدا کو یعنی تقریبا در صاحب خل وجود و خل نیارو که زنی دا رسانی خود دیر مهم شد وقت دا که کار دا
کور دی ودان کور دی ودان چې بغلان نه دی اړیکې نیولی وه ژوندی اوسئ چې راغلی یو بل اورېدونکی به هم راواخلو بیا به مېلمنو ته ورشو. سلام ستړي مشې نو مراته واخلئ د کوم ځای مو اړیکې نیولی؟ بله که زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ نو مراته واخلئ د کوم ځای مو اړیکې نیولی ده. فکر کوم چې زموږ د دې اورېدونکي اړیکه راسره قطع شوې ده. مخکې لیدې چې هغه عثمان ته ورشم عبیدی صاحب سره موږ ژمنه کړې وه چې په همدې نمړۍ نیمایي کې به راسره اوسي که دغه پوښتنه راته عبیدی صاحب ځواب کړي او بیا به در سره خدای پاماني وکړو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه عثمان په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی کم ده او زیاتره رسنۍ په ځانګړې توګه راډیوګانې تړل شوې دي یا دا چې دوی مالي امکانات نه لري یا محدودیتونه دي ورباندې. ستاسې وروستي معلومات څه ښیي چې دغه اطلاعاتو ته نه لاسرسی څومره اغیز کی په دې باندې چې خلک ونشي کولی هغه واقعیتونه چې پیښیږي هغې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم چې بد اغیزه کوي. مخکې همکارانو هم یادونه وکړه د راډیو یو ځانګړنه دا ده چې رادیو تر ټولو محلی رسنه ده زکه چې افغانستان غوندې هیواد کې چې کلتوري مسائل ډېر ارزښت لري خلک ډېر لیوالتیا لري چې رادیو واوري یو غټ دلیل چې رادیو اوس هم په افغانستان کې تر ټولو ځواکمنه رسنه ده همدا ده چې خلک کلتوري مسایلو ته ډېر ارزښت ورکوي او په همدې دلیل تر ټولو موثره رسنۍ راډیو ده او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې راډیو اورېدل کېږي ارزانه دی په اسانه لاسرسی ورته دی کلتوري مسایل پکې خپرېږي د خلکو په ژبه خبرې کوي دا هغه مهم ځانګړتیاوې دي چې راډیو یې لري د جمهوریت ارقامو ته که تاسو پام وکړئ 400 راډیوګانې فعالې وې او د پرمختګ لپاره فضا ډېره پراخه وه ورځ تر بلې د راډیوګانو شمېر زیاتېده او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په لرو پرتو سیمو کې راډیوګانې وې چې خلکو ته عامه پوهاوی ورسوي خو د جمهوریت د سقوط سره سم د یو اړخه اقتصادي ستونزې رامنځته شوې او دغه اقتصادي ستونزې د فضا محدوده کړه یو شمېره راډیوګانو خپل فعالیتونه وتړل تر څنګ یې اطلاعات د لاسرسي مسله مخکې موږ او تاسو دوستو یادونه وکړه راډیوګانې مخکې مو ویل ډېر محلي دي او په لرو پرتو سیمو کې له بده مرغه دود دا دی چې چارواکي په اطلاعات پر راسلسی باور نه لري په جمهوریت دوره کې هم دغه ستونزه وه په مراکزو کې به اطلاعات د خبریالانو په واک کې ورکول کېدل خو په لرو پرتو سیمو کې دا جدي ستونزه وه ځکه چې هغوی فکر کوو چې دا اطلاعات د دوی واک دی او هر کله چې غواړي رسنیو ته ورکوي که ونه غواړي نه یې ورکوي او دغه ستونزه اوس نور هم زیاته شوې ده محلي او ځایي چارواکي فکر کوي چې دوی کوم اطلاعات چې لري د دوی مالکیت دی او خلک حق نه لري دغه اطلاعات ته رسرسی ولري په حال کې چې دا برعکس ده او خلک د اطلاعاتو خاوندان دي حکومتونه یوازې د اطلاعاتو مالکین دي هر وخت چې امانتداران دي هر وخت چې خلک وغواړي اطلاعات باید د دوی په واک کې ورکړل شي زه فکر کوم چې دغه دوه مهم
عبید صاحب دلته یو بل موضوع ده مخکې جلال زای صاحب مورته اشاره وکړله او دا چې کله یو څوک یو راډیو نه وی په ځنګړې توګه کوم محلي راډیو یا که اته ملي راډیو خو ډیر د سي نموته راډیو نه وی خبريالې چې کله صحیح تزې سیمه تزې همدغه ستونزې چې تاسو یادونه کړې اطلاعات نو ورکول کیږي د دې تر څنګ دغه کسان په مالی لحاظ باندې ملاتړ هم کیږي ځکه هغه رسنۍ آیت نه لري دا به څومره تاثیر کوي چې یو خبريال یا څوک چې په دغه ډګر کې کار کوي هغه خپل دندې للا سور کړیا د سیمه مسلکی کډرونه ونروزل شي ورسره
تیرو تم ورشي ولې په جمهوریت کې زبیا مثال ورکوم په جمهوریت کې هم دا ستونزه و چې محلي رسنیو کې د خبريال استخداماول ستونزمن کارو ځکه چې دوی مالی ملاتړ زیات نو اعلانونه هم زیات نو او دوی اغه محلی خبريالان په ډلر او پروتوسي مو کې خبريالان استخدامول او د ګوتو په شمیر به کارکون کې د لودل 3-4-15 او دغه د نشراتو ساحه نه پراخیدله او د پرمختګ زمينه کم و اوس هم عین وضعیت ده د پرمختګ زمينه په لر او پروتوسي مو کې کم ده او یوازې اغه راډوګان چې فعالیت کوي کچ کچیر دغه د نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو بنسټونو کومکونه چې د اعلانونو په توګه یوس تقسیموی او بیشی در رسانه و بنده که دقا بند چی زی فکر کام دیر محلی رسانه به دستون جو سر مخامخ شی اماد اطلاعات و پا اساس تر طول و لوی سنزه فیلن دوست لپاره اغا مالی سنزه ده و ترسنگ در اطلاعات نه لسرسای ده خبر الان سر بد چلن نوره چلن او دو دو باندې هغه روحی و روانی فشارونه دا هغه لوی ستونزې دي چې اوس هم خبريالان ورسره مخامخ دي په خاص ډول محلي خبريالان چې راډیو محلي په محلي راډیوګانو کې کار کوي
مننه کور ودان عبید صاحب ژوندې اوس چې راغلي خبرونه کې دي ګډون وکړو هغه عثمان کته ستا راشو د خزینه خبريالانو ستونزو ته تم شو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغاني ټولنه کې دی وی خزه خبریاله په توګه کار کولې او څستونز منوي کدا خستونز را سره شریکی کړی تاسو چې کله صحیح تللې یا لایف رپورت مور کولو دی او سیمینا یا په دفتر کې مو چې کله کار کولو کوم ستونز سره مخامخ وي په ځنګړې توګه کله مخکې شو تاسو یادونه کړی چې باغه وخت کې په افغانستان کې او څه په حکومت کې ستونزې وي
فردا جان ما ته په خپل چې پنځلس کالم په آزادۍ راډیو کې کار وکړو د آزادۍ راډیو یو مکتب او آزادۍ راډیو یو سبکو آزادۍ راډیو واقعا د خبریالانو د روزنې یو بنسټ او ما ډېر څه هلته زده کړه په آزادۍ راډیو کې یو تعداد هغه خبریالان هغه لیکوالان هغه شاعران هغه کسان و هلته چې د افغانستان په فرهنګي ټولنه کې ستر رول لوبولې دي او هغه نووتی هغه لیکوالان یا هغه کسان چې هغه به ډېر ټاپ یا هغه ځانګړي پروګرامونه جوړول یا به لیکل نو ما خپل هلته ډېر څه د دوی نه زده کړه کومې ډیټران چې هلته و د راډیو د آزادۍ راډیو مشران چې و خپل د آزادۍ راډیو فضا واقعا یو د سی وکالي فضا وا چالته توپیرونه هیڅ موجود نه و هلته فقط هغه کس چې غوښتو ښه کارو کې ښه وزلیږي او هغوی ته به ډېره ښه زمینه ټولو ته زمینه مساعده وه ولې هغوی به ډېر تشویقېدل پاتې شو د افغانستان د ټولنې ټولنیز مشکلات واقعا تاسو پوهیږئ چې د کورنۍ نه نیولې تر محیط پورې ښځو ته ډېر مشکلات و نجونو ته مشکلات و سره د هغې تیر شل کاله یا شل کلنه دوره له اوس سره هېڅ قابل د مقایسې نه دی هلته ښځو ته دا زمینه مساعده وه چې هغوی په ټولنه کې کار وکړي او هغه که خبریالي وه یا که ښوونځي و یا هر ځای و نو دوی کولای شو چې کاري ساحه وه پراخه وه د دولتونو لخوا هم خلک ډېر زیات یعنی د ښځو ملاتړ کېدو د ښځو په هکله ډېر تاسو لیدل چې قوانین موجود وو هلته که څه هم چې کوم قوانین نه تطبیقېده ولې بیا هم یعنی ملاتړ کېدو مونږ خپله چې ویلی شو چې په لوکال یا په محلي راډیوګانو کې کار هلته نړیوالو راډیوګانو سره ډېر توپیر درلود آزادۍ راډیو یوه نړیواله راډیو وه پېژندل شوې راډیو وه د دولتي مقاماتو هغه چلند ټول سره یو ډول و ولې هغه کوم احترام به چې دوی یا هغه کوم درناوی چې دوی د آزادۍ راډیو ته درلود ځکه اکثره مقاماتو به چې دوی به موټرو کې تله خپل دفترونو ته یا اکثر کسان به چې تله دوی به آزادۍ راډیو اورېده مثلا وزیرانو یا موینانو دوی به اکثرا ځکه آزادۍ راډیو به د هر ساعت په سر کې تازه خبرونه وړاندې کول لایف راپورونه لکه مخکې چې ما وویلې ولې په مجموع کې بیا هم ښځو ته دغه مشکلات هلته موجود و چې ښځو سره زه به تاسو ته یوه کیسه وکړم د جمعې ورځ به زه په آزادۍ راډیو کې نوکریواله وم له رزاق مامون سره زموږ یو همکار و زه په پښتو څانګه کې هغه د دري ژبې همکار و زه لاړم ارګ ته یو پرس کانفرانس ته چې د احمد کرزي کانفرانس و اول ته د احمد کرزي د لومړي ځل لپاره طالبانو ته دعوت ورکړو چې دوی راشي افغانستان ته یا دوی خپله سلاح په ځمکه پرېږدي نور د پاکستان په دفتې په افغانستان کې جنګ ونه کړو داسې یوه وینا یې وکړه د ارګ د آرام سرای په جومات کې نو کله چې احمد کرزي دننه وتو ویلې سیاسره اجازه لري چې د جمعات ته راننوځي د خبریالانو په منځ کې چې لس دولس خبریالانو د نورو راډیوګانو تلویزیونونو نړیوالو آژانسونو یوازې زه او یوه بله زموږ همکاره ښځینه خبریالان یو نو کله چې دغه پرس کانفرانس یا دغه وینا خلاصه شوه او دوی د جمعات کې لمونځ وکړو راووتل د ډوډۍ وخت شو نو احمد کرزي د دفتر رئیس هغه وخت طیب جواد و هغې وویل چې تاسو رئیس پاس غوښتي مونږ او دغه یو ډله خبریالان لاړو چې احمد کرزي سره خبرې کولې هغوی هلته وویل چې خور زه بخښنه غواړم د دې نه چې هلته ما داسې وویلې او مخک تر دې چې دا دا خبره وکي ما ورته ویل ما ویل نو ټول خبري الله نو سره لاس ورکول یا قول ورکول روغبړی کول نو ما ورته ویل چې زتا سره قول نه درکوم زتا ته ما ته ویل چې سیاسره اجازه لري چې جمعه تراشي او دلته بیا د دیموکراسي اکټ کول یعنی یو ولسمشر ته په دې لاجی او په دې هغه په صورت دوی واقع حکومتونو هلته د خبریالانو د خزینه خبریالانو یا د خزینه کارکوونکو چې کومه په هلته په افغانستان کې کار کولو د هغوی ملاتړې کولو واقعا یو فضا وه چې موږ کولی شو څه نه څه کار وکړو. پاتې شي یو اندازه مشکلات چې هلته واقعا یو تعداد زورواکي وه، یو تعداد کسانو چې هغوی عمر په جنګ کې تیر شوی و، یو تعداد هغه کسانو چې په واسطو وسیلو لوړو مقامونو ته رسیدلي وو، د مخدره موادو قاچاقبران وو چې د واقعا هغوی یوه ستونزه وه. او بله مسله پاتې شوه چې هلته په افغاني ټولنه کم هغه وخت فرهنګي مشکلات وو، کلتوري مشکلات وو، او کله به د دولت لخوا سانسور وو چې په رسنیو وضع کېدو، نو دغه ټول مشکلات وو چې
مننه کور ودان غلی عثمان بیرته براو ګرځم ساسي رسته خبره به موورمه پخکل دینه چې غرزنګ صاحب تور شو اس مقبل مل مرا واخلو او ریدون کې پته مدي د دوی دغه پختنی برا واخلو کس نظر لري د پترین وور سلام ستړي مشه نو مرا ته واخلې د کوم ځای مواري کني والي ده.
وعليكم السلام په احترام رمضان د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالینا
رمضان صاحب له غزنی نه ستړی مشه تاسو راته وای چې تاسو په سیمه کې کمی رادیو غانې اوریدل کیږي او تاسو د رادیو غانو لکم پروګرامونو ډیر خوند اخلي او تاسو په ژوند کې مثبت تغییر راوستي.
محترمه موږ خود افغانستان په یو لري پرته سیمه کې ژوند لرو چې حال ته موږ ته نور هیڅ سہولت نشته. څنګه تلوي ښکلنۍ انقلاب چې موږ را تعقیب کړی دا هغه موږ د بی بی سی امریکا غاز او د ازادي رادیو ځخه چې موږ ته هر څه مشکلات حل شوي دي او موږ ته شهر ته اطلاعات د یو مکتب په شکل راکړلای شوي دي هغه موږ ته د دغه درو ملي رادیو غانو ځخه نو دا زموږ په ژوند کې ستر رول لري. موږ یې له فولو واقعات وو د 15 کلنۍ انقلاب ځخه را خبر کړی یو او له فولو حوادثو او له فولو شننو ځخه موږ د یوازې د رادیو د اطلاعاتو له لاسه له طرفه ځخه موږ له هغه واقعاتو ځخه خبرې وو. نو موږ ته دا درې ملي رادیوګانې تقریبا د یو پوهنتون حیثیت را کړی ده. موږ نن ځان ته په داسې ځګه باندې خطاب کوو چې موږ د 15 کلو د انقلاب څېړونکي یو. هغه څېړنې موږ له کومې لارې ځخه کړې دي؟ څېړنې یوازې موږ د دغو درو ملي رادیوګانو له لارې چې هغو بې پرې او ماسک معلومات موږ ته خپرول او موږ به له هغو څخه خپل اخذ کوو. تاسو همیشه وایاست بس قضاوت له تاسو سره، موږ به خپل قضاوت بس په دې باندې کاوه چې د تاسو له اطلاعاتو بعد موږ خبرېدلو بیا به موږ هغه قضاوت له ځانه سره کاوه.
ډېر مننه رمضان
صاحب. دا درې ملي رادیوګانې موږ ته د یو ښوونځي بلکې د یو پوهنتون حیثیت لري.
مننه رمضان صاحب کور ودان چې غزنی د مواړي کني ولې وو دا ډېر ښه خبره ده چې رادیو ستاسو په ژوند تاثیر کړي او تاسو ورنځ زده کړه کړي ده. په دې ورو کې هم لرو دوی بم را واخلو بیا به ورزنګ سره تاسو شو نو مور ته واخلې د کوم ځای مواړي کني ولې ده
کندلی زدران ام افغان مهاجر پنجاب نه فریدی تا ته او تاسو د ملمنې ته ای تاسو پیل د سر سره تاسو سلامونه.
علیکم سلام ستړی مشی بخیر راغلی له تاسو ورو چې ساسي په سیمه کې لکم وخت نه خلک رادیو ووري او کوم رادیو غانې خلک ډیر تعقیبوي؟
او بالکل دا غاتي د کوم اوس منګري خبره وکړه چې د درې رادیو غانې زبې څلور کوم مشال رادیو ازادې رادیو اشلا رادیو بي بي سي دا چې کله په افغانستان کې انقلاب راغی بیا ورزه نظر رادیو اورم ما به دې لار سره اوریدا اوس دا یې مکس کین ډیر شو په ماجر ټیپ کې زه رادیو اورم او رادیو کې ډیر سی پاتینه دي یو غو رادیو په پټ سرګې وتا ویدا ش رادیو د تخلاص یې سرګې د نه خرابوي او مزګ د نه خرابوي په کوم اواز یې اوري په جګ یې اوري بل رادیو یې نیک د پوره خصوصي
دا کڅو کې د پاکستان کې د پنجاب کې ما کډر ټلویزیون رسنۍ ښه غوځ د رادیو نه بل شي نه اورم او رادیو می سدره په یو کوړی دی په رادیو کې بیا په ازادۍ رادیو کې زدره اورم آشنا رادیو ازادۍ رادیو کې می سدره په ډیر څه دی د سیاحت ته را پاندې مهاجر تاسو په څنګه خبره کوي دغه ډیر چار دي تاسو خبره کوي په ور کې عزیزانه باندې بل جالب خبر ایدا غدو چې اول به ورې ته واده شي شپه شو ډیر مریضان وي او ډیر داس خلک چې شپه خبرونه اوري زه خپل شپه اورم دا ډیره خبره ده بلې مې عثمان صاحب نه دا خبره چې د خبره د تاسو ملما وکړي چې رادیوګان ارزان دي او ډیر ارزان وکیدو ارزان دي خو رادیو ارزان نه دي نن صبر دي نشته زه سودګر نه غاکم چې تاسو د رادیو کاروبار وکړئ خپل خپل رادیو کپو خوا د درې اندازه خپل اوسې لرم
نن نه نه
ګرانې دي چې دا نوې رادیو مو بصي رادیو نشته
خوروادان زدران صاحب چې بلوریدون که ایم پتا ما دایی جونده ایوسی چاڑی که دنیو علیو در دیر خبره دا چوی تاسیم راڈیو اوری یا ساسی پسیمی که راڈیو اوری دلکی یا کم غختنه مو چی وکڑا کم کسان چی غاڑی با دی برخه که کارو کری حتمن پام بور تکی غرزنگ سیب که تاسی تراشو اوریدون کم یادوونه وکڑا چوی راڈیو ارزانه دا آسانه دا اوس مال چې د کوم رادیوګان خبرونه کوي د افغانستان د نن یا د افغانستان د بهر دغه رادیوګان ساسو په ان باندې د خلکو په ژوند څومره اغیز کړی دی او اوس مهال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړل شوي او پانتونونه تړل شوي فکر کوي که دغه رادیوګانې داسې پروګرامونه په لارو اچوي چې د هغوی د تشویق لپاره وي د دوی په فکرونو کې به ورسره یو څه بدلون رامنځته شي
تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه خبره دغه ده چې لکه وړاندې اوریدونکي هم خبره وکړه یو مسله دا ده چې په افغانستان کې دغه د خلکو سیاسي شعور ټولنیز شعور د ښار او د کلو ترمنځ مقایسه کړئ په ځینو مسایلو کې امکان دی ولري تاسو ته ځینو مسایلو کې ډېر حیرانوونکې پایلې هم درکړي معمولا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې انځوریزو دغه راز غږیزو رسنۍ ډېرې وغوړېدې خو یو کار چې تر انډوریزو رسنیو غږیزو رسنیو کلیوالو سیمو ته ډېره ګټه ورسوله هغه د خلکو د سیاسي شعور مسله وه د خلکو ټولنیز شعور د غوړېدو بحث پکې ډېر مهم دی ځکه چې په افغانستان کې انډوریزو رسنیو یوازې خلکو ته په لویو ښارونو کې چې چا برکونه لرل یوازې څو سریالونه یې ورته لره برکول داسې خاص سیمې داسې خپرونې نه ورته درلودلې چې هغه د خلکو پر ټولنیز یا په سیاسي یا په هغه شعور باندې چې د دوی شعور ورسره وغوړېږي په ځینو مسایلو کې دغه ډول خپرونې نه وي بلکې ټول ټلویزیونونه هڅه کوله چې خپلې خپرونې په یو څو ترکی په هندي او دغه راز ځینو نورو هیوادونو په سریالونو او فلمونو په خلکو ته خولي کیا خلکو نه په اصطلاح وخت ورته خرڅ کړي خو په راډیوګانو کې بیا مسله برعکس زه چې خپل یو د راډیو کلام کار کوم خبریال هم د راډیو په راډیوګانو کې معمولا تاسو معلومه دلته نه سریال نشریږي نه هلته کوم فلم نشریږي نو خبریال یا د راډیو کارکوونکي کله هڅه کوي چې اوریدونکو ته داسې څه ورکړي چې د دوی په ټولنیز ژوند کې د دوی په سیاسي شعور د دوی په عام ژوند باندې مخامخ ډېره مثبت اغیزه ولري یعنی ځکه هغه ولي خبر ته بیرته راشم که تاسو په افغانستان کې د ښاري وګړو او د کلیوالو وګړو د سیاسي مسایلو کله پرتلای کوئ کلیوال خلک معمولا پر ښاري خلکو پر سیاسي مسایلو ډېر اغېز یا ډېر مسایل باندې پوهېږي خو خاري خلک مو یوازې د تلویزیونی یا انګریزو رسنیو نه ځینې په اصطلاح مصرفي ژوند ترې زده کړه یا مصرفي فکر ترې زده کړه یا ځینې لباسونه یا په اصطلاح ځینې هغه کلوړې ترې نه زده کړل چې د دوی په ظاهري بڼه باندې مخامخ اغېز لري خو برعکس په کلیوالو سیمو کې راډیوګانو خلکو ته دومره کار کړی لکه اوریدونکو چې یادونه وکړه چې لکه یو پنتون عمره چې کلته معمولا تاسې ته معلومه ده چې لرې پرتو سیمو کې خلک لکه اوریدونکي هم د دې ځینې
خبرې مو لنډې کوي
دغه رسنۍ به هڅه کوي چې خلکو ته یو داسې څه وړاندې کړي چې ژوند باندې مثبت اغېز ولري. تاسو د نجونو په اړه یادونه وکړه، زه فکر کوم د په اوسنیو وختونو کې ښه خبر دغه ده چې موږ دغه رسنۍ راډیوګانې چې په لرې پرتو سیمو کلیوالو سیمو کې خلک اوري، هغو خبرونو ته ډېر پام وکړي چې د خلکو په عامه شعور او په سیاسي شعور باندې مخامخ مثبت اغېز لرلی شي.
مننه کور ودان، زموږ بل میلمه موږ ته ډېر زیات پته مو پات شو. په بخښنې سره چې تاسو ته ناوخته راځو، فکر کوم چې د عزت الله سلیمی اړیکه موږ سره پرې شوې ده، که پرې نوي هغوی ته به ورشو. ښه اړیکه یې پرې شوې ده، اورېدونکی به راواخلو. سلام، ستړي مه شئ، نوم راته واخلئ، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، نوم مو څه ده، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
ستاسو د ایمي همکار تقریبا شل کلن اورېدونکی عزیز صاحب، توخی د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
توخی صاحب، له زابل نه ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د ازادي راډیو کومې خپرونې ستاسو په ژوند باندې مثبت اغېز کړی، ستاسو په ژوند کې بدلون راوستی؟
د ازادي راډیو یوازې راډیو د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه کړي دي. له اوله ورځې چې ستاسو راډیو په پراک کې پرانستله سوله، هغه تر اوسه تاسو سره تلیفوني رابطه هم لرم، او ډېرې ښې خپرونې دي. خاصا ما ته جالبه ده ستاسو تر شنه اسمان لاندې خپرونه، یوه بله خپرونه هم ستا په شنبه یوه په پنجشنبه د مینې رسخیر شي. نو دا انقلاب زموږ رابطې له تاسو سره قطع کړې، تر هغه پخواني شمېرو زموږ اړیکه له تاسو سره نه نیوکېده. اوس خوشحاله شو ستاسو نوې شمېرې اعلان کړې، موږ ستاسو سره په اړیکه کې یو. نو ډېرې ښې خپرونې دي، روغتیا درته وایم چې د ازادي راډیو ما بیخي د ډېر وخت اروم، خاصتا د ټولو راډیوګانو سره اړیکې لرم. نو ما ډېر پندونه ځینې زده کړي دي، حتی ژبه مې ځینې زده کړې ده. زه په دري او په فارسي باندې هم روانې خبرې کولای شي. نو دا ستاسو د راډیوګانو برکت ده. راډیو روغتیا هم یو داسې شی ده چې د هر ځای د فلم مرغري ده. زه په خپله په جیب کې راډیو لرم، کو سارا تولار سم پکات زی دایمي مثالی خوري، نور هیڅ کار نه غواړي. نو دا د سړي دایمي مرګري د مصرف نه کوي، برق نه غواړي، او دا روغتیا هم د پوانتوم شکل لري. مردي څنګه نه ذکري دي سهار ازادي راديو پر 15 بجې ستاسو لمرني خبرونه. زه دایمي من اروم چې د خیاد تقریبا د سپیدي له هم 14 نو زه ستاسو راديو دی شایق یم، او ډیر را دي تاسو سره
لرم.
نو یو پیشنهاد کوم تاسو منځنی ګور خورځانی، یو پیشنهاد کوم
مهرباني
من اروي
وو مهرباني
تاسو منځنی چې د ماشان د سپورو بجو د سهار ته او بجو پورې تاسو خبرونه د سهار ته سپورو پورې دا په منځنی چې په 12 سپور نیوي کلو هڅ باندې ان تر باندې خبريږي. دا دلته د شفافه ناروي د کیږي، ځکه چې منځنۍ څپه ماته معلومه ده چې دا له پراګ زخد را رسیږي. د سګا به هم شاوي امسایه ملکوتي کته سي ولند څپه هم په دې سره پر څنګ باندې پرانیزي، پر هغه شمیرو، پر هغه فریکونسي، پر لند څپه اوس امریکا ژغ راډیوي. نو کته سي د ګول سپور نیوي تر څنګ په منځنۍ څپه یو لند څپه هم سره مختار کی، یو میټر 15 متر یا 19 متر یا 19
مننه تو حساب کور ودان. حتما زبه دا خبره ساسي دا وړاندیز به دلته دفتر کې شریک کم. مننه کور ودان چې زنګ مو وهلی و.
سلامونه جلالوب صاحب و زریت نظر صاحب، کاروان صاحب، ټول
خدمتونه. مننه کور ودان په سترګو ژوندۍ وسه چاړي کې مونې ولې و. اغلی عثمان، که تاسو ته راشم، تاسو ازادي راډیو سره کلونه کار کړی دی، پاتې شوی یاستئ. مخکې مو د تجربو یادونه هم وکړه، او دا چې په افغانستان کې چې جمهوریت کې تاسو کار کړی و، هغه نړیوالې رسنۍ چې افغانستان کې فعالیت کولو، یا هغه ملي رسنۍ چې یو څه ارزښت د خلکو په منځ کې پیدا کړی و، کله به چې د دې خبریالان سیمې ته تلل یا ساحې ته تلل، نسبت نورو ته به لږ ارزښت ورکول کېده، یا به اجازه ورکول کېدله چې ساحې ته ننوځي، خبر جوړ کړي، یا راپور اغېز لایف ورکړي. کومو کسانو چې لکه مخکې جلال زی صاحب یادونه وکړه چې محلي رسنیو باندې خلک باور نه کوي، یا تا چارواکي ورته مواد نه ورکوي، اطلاعات ورسره نه شریکوي، او عام خلکو برخورد هم ورسره ښه نه وي، مالی امکانات هم د دوی کم وي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوئ څومره اړتیا ده هغه راډیوګانې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې فعالیت کوي، یا داسې راډیوګانې چې د افغانستان لپاره اوس فعالیت کوي، په کومو برخو ډیر تمرکز وکړي چې یو څه نور خواله رامنځته شي او دغه محلي کوم کسان چې کار کوي له سیمې نه خبر دي، په دوی سرمایه ګذاري وشي او په سیمه کې د پرمختګ لپاره یو چانس برابر شي؟
زه د دوی خبره زه تاییدوم چې د محلي راډیوګانو اوریدونکو به ښایي چې په دې راډیوګانو باور ونکړي، ولې تیرو شلو کلونو کې یو تعداد افم راډیوګانې وې په افغانستان کې چې په ډېرو سیمو کې اورېدل کېدې او خلکو ډېر اعتبار پرې کاوه، د هغې خبرونه یې اورېدل. د موسیقي راډیو یو تعداد راډیوګانې وې چې بالکل موسیقي خپروله، او دا مثلا وه ولې د نړیوالو راډیوګانو واقعا چې حکومتي چارواکو به هم یا به هغه په ادارو کې کوم اعتبار او اعتماد چې په دې وي، لکه بی بی سی، آزادي راډیو، امریکا غږ. په تېره بیا آزادي راډیو، چون آزادي راډیو ډېر لایف نشرات درلوده، تقریبا لس ساعته دولس ساعته لایف نشرات وو او ډېر اورېدونکي هم درلودل، نو اعتبار و هغه ښه و. ولې فکر کوم چې محلي راډیوګانې هغه وي خپل ځای درلودو، یعنی په هر صورت زه په آلمان کې ژوند کوم، هر ساعت چې زه راویښېږم زه اولین کار چې کوم، یعنی دلته کوم لاسرسی چې لرم په خپل موبایل کې، زه د آزادۍ راډیو ویب سایټ ګورم، خبرونه ګورم، مثلا نور پروګرامونه ګورم، او نور د راډیوګانو مثلا د ژبې د زده کړې هغه پروګرامونه دلته ډېر په د بهر هیوادونو کې خلک اوري او ګوري، نور د معلوماتي پروګرامونه. حتی دلته خپله په آلمان یو پرمختللی هیواد دی، په افغانستان کې خیر چې په ډېرو سیمو کې به خلک د دې له دې عمله تلویزیونونو ته لاسرسی نه لري، یا به برېښنا نه وي، او موبایلونو ته به یا ټیلیفون ته به لاسرسی نه لري. راډیوګانې اکثرا هغه بتری خوري او په لرې پرتو سیمو کې کار کوي، یوه اسانتیا یې دا ده، نو هلته به یې خلک ډېره اوري. خو دلته خپله د آلمان یو پرمختللی هیواد دی، ولې اکثرا په موټرو کې خلک راډیوګانې اوري، د آنلاین مثلا ډېر راډیوګانې خلک ته. زه خپله، زما یو تعداد دوستان، زه خپله آزادي راډیو ډېره اورم او چې کومې، ولې نور کسان هم دغه هغه دی، یعنی هر رسنۍ په خپل ځای خپل ارزښت لري، هر رسنۍ خپل اوریدونکي لري. پاتې شو د آزادۍ راډیو مثلا، چې هلته آزادۍ راډیو ډېر خلکو ته کار کولو، یعنی همغسې چې هغه د بشري حقونو یا نور اهداف تعقیبول، د ښځو د حقونو یوه مسله چې دوی به موږ به ډېر دې مسلې ته ډېر کار کولو سربېره، پر هغې د هغو خلکو غږونه به آزادۍ راډیو چتول. یا اوس هم تاسو همغه کار کوئ چې هغه غږ نه اورېدل کېږي، هغه ډېر د راډیوګانو د لارې نه، مخصوصا آزادۍ راډیو به په دې ډېر تمرکز کولو چې د هغه کسانو چې غږ نه اورېدل کېدو یا به حق مثلا د هغوی نه ورکول کېدو. خپله یو ځانګړی پروګرام درلود په آزادۍ راډیو کې، دلته لازمه ګڼم چې د هغې نه یادونه وکړم. یو پروګرام چې په هېڅ یوې رسنۍ کې هغه پروګرام نه و، د انصاف په لټه کې، هغه خپله ایمان اوستو، او هغه موږ د آزادۍ راډیو د مشرتابه په همکارۍ هغه پروګرام جوړولو، او واقعا هغه پروګرام داسې و چې موږ به یو کس چې لس کاله په محاکمو کې یوه ستونزه درلوده، هغه به هم د قاضي القضات سره مستقیم لایف وصلولو د استډیو د لارې نه، او هغه مشکل لس کلن مشکل ته موږ حل کړی.
مننه غلی عثمان، چې وخت کم ده، غورزنګ صاحب ته باور شو د غوی رستې خبرې به مورو. غورزنګ صاحب، که تاسو مرسته یاستی، اوس مهال په افغانستان کې لکه څنګه چې ملمنو یادونه وکړه، اوریدونکو هم یادونه وکړه، رادیو داسې وسیله ده چې د لاسرسي وړ ده، هر څوک ته لاسرسي پیدا کولای شي. که د طالبانو دغه رستې بندیزونو ته تم شو، وړاندې ستاسو په نظر باندې کوم پروګرامونه چې ځوانانو ته د راډیو له لارې وړاندې کېدل، او اوس څومره توپیر راغلی، ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دي چې ځوانان لا هم راډیو واوري او هغوی د خوښې پروګرامونه د راډیو کارکوونکي تولید کړي ورته؟ ورزنګ صاحب، مهرباني وکړه که موږ سره وصل یاست، مهرباني.
پلانډ کې راته وایم
پښتنه دا چې په خوا په تیر جمهوریت کې رادیوګانو د ځوانانو لپاره چې کوم نشرات درلودل لکه د موسیقي پروګرامونه به جوړول یا تفریحي ځینې پروګرامونه به جوړول، اوس ډېر تفریحي پروګرامونه نه خپریږي په رادیوګانو کې، وزر پسند کې په موسیقي بندیز ده. ستاسو په اند باندې اوس څه کول په کار دي چې ځوانان تشویق شي رادیو واوري، یا تاسو پروګرامونه چې ستاسو په اند باندې وکولای شي ځوانان د رادیو اوریدلو ته وهڅوي؟
یو باز دغه ده چې کله چې حالات مکان او زمان را سره بدلېږي، رسنۍ هم خپل حرکات ورسره بدلوي. خو په اوسنیو شرایطو کې زه فکر کوم په افغانستان کې لوی بحث ځوانانو لپاره دغه ده چې ځینې خپرونې باید له سره غور وشي. که نه ځینې شیان داسې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې هم شول چې ځوانانو لپاره به ځینې دا خپرونې هم و چې یو ځوان به راډیو ته زنګ کوو، بیا به هغه فرمایش ور سندره ورته نشتوله یا به یو بل کار کوو. زه اوس فکر کوم چې د خپرونو کې ځینې باید تغیرات هم راوړل شي، ځکه غوښتنې هم بدلې شي. اوس ډېری افغانان ځوانان غواړي چې ژبې زده کړي، لوړې زده کړې وکړي، کار وکړي، کار ته لاسرسی ولري، دی څنګه پرمختګ وکړي. زه فکر کوم که اوس په دغو مسایلو ډېر فوکس وشي یا پام وشي ډېره به ښه شي. او یو بله مهمه دغه ده چې راډیوګانې دغه خلکو ته اړیکې اسانوي، د دوی ژوند اسانوي، په ځینو داسې لارو چارو په ځینو داسې اړیکو هم بحث وشي، فکر وشي چې ځوانانو ته په ځینو لارو کې په ځینو مسایلو کې یو ښه لارښود واوسي. ځکه چې نن سبا کې د رسنیو دنده له دې پرته بل څه نشي کېدلی. دا ځکه چې که ته خلکو ته لاره ونښې، رهنما ورته ونه کړې، یا لارښود ورته ونه اوسې، امکان دی ولري اورېدونکي هم د لاسه ورکړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. تاجولي غورزنګ په کابل کې د کلید راډیو خبریال، حمیده عثمان د ازاد راډیو پخانی خبریال، همدارنګه په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی، او له تاسو ټولو اوریدونکو مدنه شاړي کومنی ولې واتبل پروګرام خېچاره.